आज व्यू 360 में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अमेरिका आकर काम करने की राह में क्या चैलेंजेस हैं, जानेंगे आज के शो में।
काफी लोग हैं जो पास आउट हो चुके हैं, दे पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स यू स्टेप के भी, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल रहा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका का सेहत के शोबे के लिए सालाना बजट 17 खरब डॉलर का है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस या AAMC के मुताबिक इस वक्त अमेरिका को डॉक्टर्स की शदीद कमी का सामना है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अमेरिका में कम से कम 17,000 प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और 8,000 से जायद जहनी सेहत के डॉक्टर्स की कमी है। AAMC के मुताबिक 2034 तक अमरीका में 1,24,000 डॉक्टरों की कमी होगी और इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका को गैर मुल्की ग्रेजुएट्स पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया भर से डॉक्टर्स को अमेरिका में मौके दिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी हजारों डॉक्टर्स हर साल अमेरिका आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई चैलेंजेस की वजह से सब अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अमरीका और कैनेडा में इस वक्त प्रैक्टिस करने वाले हर 5 में से एक डॉक्टर ने अपनी तालीम बाहर के किसी और मुल्क से मुकम्मल की है और यह तादाद इन दोनों ममालिक के कुल डॉक्टर्स का तकरीबन 20% है, जो कि अब तक अमरीका में गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट्स की सबसे बड़ी तादाद है। इस साल अब तक बाहर के मुल्कों से पढ़कर अमरीका में काम करने वाले 8,300 डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस का आगाज किया। एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स या ECFMG के मुताबिक इन डॉक्टर्स में से 3,356 डॉक्टर्स अमरीकी शहरी थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेडिसिन की डिग्री अमरीका और कैनेडा से बाहर के किसी और मुल्क से ली, जबकि तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स को अमरीका में काम करने के लिए वीजे जारी किए गए। दुनिया के बहुत से ममालिक से डॉक्टर्स अमरीका आने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ECFMG के मुताबिक सन 2022 में अमरीका में 150 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले फॉरन क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। 2022 में तकरीबन 2,722 भारतीय डॉक्टर्स और 1,364 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आरजी वीजे जारी किए गए। गैर मुल्की डॉक्टर्स के काम के लिए अमेरिका आने का अमल खासा तवील, महंगा और मुश्किल है। इसमें कई साल और 60-70 लाख पाकिस्तानी रुपए तक लग सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इसके बावजूद अमेरिका आना चाहते हैं? यही जानने की कोशिश की वॉइस ऑफ अमेरिका की सिदरा डार और खलील अहमद ने। कराची के 2 मेडिकल स्टूडेंट से उन्होंने बात की जो इस वक्त अमरीका आने की तैयारी के मराहल में है।
यूएस अमेरिका जो स्टेप्स के एग्जाम्स होते हैं यू गिव देम आफ्टर जब मेड स्कूल मेड स्कूल का दौरान भी दे सकते हैं, मेड स्कूल ख़त्म होने के बाद भी दे सकते हैं। तो होता यह है कि आपके पास 3 एग्जाम्स होते हैं। आप पहला एग्जाम सेकेंड ईयर ऑफ मेड स्कूल में भी दे सकते हैं, थर्ड फोर्थ कभी भी आप बेसिकली दे सकते हैं। आप जैसे ही फर्स्ट 2 एग्जाम्स हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल टू बेसिकली अप्लाई फॉर रेजिडेंसी, लेकिन उसका भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत साल लगते हैं एंड देन यू फाइनली गेट इन।
अभी मैं अपना स्टेप 1 कर रहा हूँ, विच इज़ बेसिकली जो US लाइसेंसिंग के लिए आपको जो एग्ज़ाम्स करने होते हैं, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले सबसे पहले उसमें स्टेप 1 आता है, फिर आप स्टेप 2 करते हैं जिसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप US में काम कर सकते हैं कहीं पर भी।
चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे पहले इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक यहाँ पर जो पाकिस्तान में एटलीस्ट जो लोग कमाते हैं उनके लिए इट्स वेरी हार्ड कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड कर सकें, स्पेशली विद जो भी आपकी पूरी हमारी जो भी कंडीशन चल रही है विद इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। तो बहुत मुश्किल हो गया है कि आप अप्लाई करो, क्योंकि जो आपके एग्जाम फीस हैं देन यू हैव लाइक आपके पास प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं, आपके पास टूल्स होते हैं स्टडी टूल्स, फॉर एग्जांपल यूवर्ल्ड है, एमबॉस है, उसकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव।
कुल मिला के अगर आप पूरा देखें टिल द टाइम कि आपको जॉब मिल गई है तो अराउंड आपको 50-60-70 लाख इस तरह लग जाते हैं रुपए आपके अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। बिकॉज हर एग्ज़ाम ही आपका $1,000 कुछ का एग्ज़ाम है, फिर आपको जाना भी होता है वहाँ पे। अब जाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वही चीज़ है आपका CV बेहतर हो जाएगा अगर आप चले गए।
द रीज़न लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकल जाएं बिकॉज वहाँ की बिल्कुल पढ़ाई अलग है, राइट? वहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन, देयर आर इनोवेशन जो यहाँ पे आपको अवेलेबल वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो नंबर 1 दैट, नंबर 2 पैसे। इफ यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग हेयर तो यहाँ पे आप हाउस जॉब कर लोगे, आपको कितने 60,000-70,000 मिल जाएंगे, फिर आपको उसके बाद FCPS करो, इट्स गोना टेक यू ईयर्स कि आप होगा 20 साल बाद आपको गया, अच्छा अब मैं 10 लाख कमा रही हूँ। सो वहाँ पे यू कैन यू नो गेट पास दैट हर्डल कि आपको शुरू में ही इतने पैसे मिल सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट जो पाकिस्तान में यू कैन सपोर्ट देम।
मेजॉरिटी लोगों के जो मसला होता है, सबसे बड़ा मसला एक्सपेंस होता है। بیکاز آبویسلی بہت بڑی اماؤنٹ ہے, آبویسلی آپ کو سارے ایک ساتھ نہیں دینا ہوتا, لیکن وہ بھی ابھی جس طرح میرا پہلا ایگزام ہے اس کے صرف 4.5 لاکھ سمجھ لیں آپ ہیں, تو وہ ایک ایوریج بندے کے لیے دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دوسری پھر آپ کے آبویسلی کرنٹ سچویشنس کی وجہ سے ویزاز ملنا بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے, تو کچھ کافی لوگ ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, دیو پاسڈ آل دیئر ایگزامز یو اسٹیپ کے بھی, لیکن ان کو ویزا نہیں مل رہا یو ایس میں جانے کے لیے.
دا فرسٹ تھنگ آئی ٹاک اباؤٹ واز منی, کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ وہاں کے ڈاکٹرس کو آئی فیل لائک دے آر اے بٹ مور لائک, وہاں پہ مطلب جیسے ایتھکس ہوتے ہیں, میڈیکل ایتھکس وہ پڑھایا جاتا ہے, جو چیزیں یہاں پہ پریکٹس نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ کو پراپر میڈیکل پروٹوکال فالو ہوتی ہے جو یہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ یو ول ہیو لائک اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ فار یو نو انفیکشیس ڈیزیزز, یا پھر مطلب ہر ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا انفیکشیس کنٹرول ٹیم ہوگی, انفیکشن کنٹرول ٹیم. یہاں پہ اس طرح کا اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے, اسپیشلی بیکاز کیونکہ میں گورنمنٹ یونیورسٹی سے آتی ہوں, ہاسپٹل گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوتے, سو اٹس انڈرسٹینڈیبل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کافی جو اسٹینڈرڈ آف میڈیسن پریکٹس ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے.
امریکہ میں میڈیسن کی پریکٹس کے خواہش مند فورن کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کو یہاں کی میڈیکل ریزیڈنسی یعنی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. ریزیڈنسی کا عمل کیا ہے اور پاکستانی میڈیکل اسٹوڈینٹس اور ڈاکٹرز اس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, جانتے ہیں سبا شاہ خان سے.
امریکہ میں میڈیسن پریکٹس کرنے کے خواہش مند حضرات کے لیے امریکہ میں میڈیکل بورڈ کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے, اور غیر ملکی ڈاکٹروں کے لیے اس کا سب سے پہلا قدم امریکی ادارے ایجوکیشنل کمیشن فار فورن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے, جس کے لیے انہیں 3 مراحل پر مشتمل امتحان لینا پڑتا ہے, جسے یو ایس میڈیکل لائسنسنگ ایگزامینیشن یو ایس ایم ایل ای کہتے ہیں. اکثر طلبہ یو ایس ایم ایل ای کا سٹیپ 1 میڈیکل کی تعلیم کے 3rd سال میں لیتے ہیں. ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سٹیپ 3 یا کلینکل تھیوری پر مبنی 3rd امتحان لینا ضروری نہیں, اسے انٹرنشپ یعنی ریزیڈنسی کے پہلے سال کے اختتام پر بھی لیا جا سکتا ہے.
تعلیمی کمیشن برائے غیر ملکی میڈیکل گریجویٹس یا ای سی ایف ایم جی کے مطابق اس سال غیر ملکی ڈاکٹرز کی ایک ریکارڈ تعداد کو امریکہ میں ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. اس میں پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کی بھی ایک ریکارڈ تعداد شامل ہے, لیکن ان میں سے بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ابھی کئی چیلنجز باقی ہیں. یہ چیلنجز کیا ہیں اور پاکستانی امریکن فزیشین کی ایک نمایاں تنظیم کیسے ان امیدواروں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے, صبا شاہ خان نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی.
اس سال پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک ریکارڈ تعداد یعنی تقریباً 596 ڈاکٹر امریکی میڈیکل ریزیڈنسی پروگرامز میں شمولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ریزیڈنسی امریکہ میں ڈاکٹرز کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہاؤس جاب پاکستان میں, تاہم جہاں پاکستان میں ہاؤس جاب کم از کم 1 سال میں ہوتی ہے, امریکہ میں ریزیڈنسی کا کم از کم دورانیہ 3 سال ہوتا ہے, لیکن دونوں کے ہی بغیر کوئی ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر سکتا. تو اس سال امریکی ریزیڈنسی پروگرامز کے لیے پاکستان سے منتخب ہونے والے خوش نصیبوں میں ڈاکٹر بصیر خان بھی شامل ہیں, لیکن امریکہ میں ہسپتال کی جانب سے ریزیڈنسی کی آفر کے باوجود وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں.
میں نے اپلائی کیا ہوا ہے ریزیڈنسی کے لیے, اس کے اپلیکیشن کے بعد میرا ایک میچ, ایک پروسیس کے تھرو میرا وہاں پہ میچ ہوا ہے. وہاں کے ہاسپٹل نے انکلوڈنگ ای سی ایف ایم جی, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے, انہوں نے مجھے ویزا اسپانسر کیا J1, یعنی کہ ورک ویزا ہوتا ہے, وہاں پہ کام کرنے کی جو ہے اجازت لیتے ہیں آپ. تو یہ ویزا کے لیے میں نے جب اپلائی کیا تو میں نے یہاں پہ انٹرویو دیا اسلام آباد ایمبیسی میں, جو کہ 19 مئی کو تھا, اور اسی دن مجھے یہ بتایا گیا ان کی طرف سے کہ میرا ویزا پروسیسنگ میں ہے. تو فی الحال میرا ویزا پروسیس میں ہے جو کہ ابھی تک آیا نہیں ہے, اینڈ بغیر ویزا کے میں وہاں پہ جوائن نہیں کر پاؤں گا, تو یہ میرے لیے اس وقت مشکل ہے.
ڈاکٹر عبد الرشید پراچا امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے صدر رہے ہیں, اور ایک طویل عرصے سے امریکہ میں ڈاکٹروں کے ویزے کے مسائل کے لیے ایڈوکیسی کرتے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں 2003 میں انہوں نے نوٹ کیا کہ ویزے میں مشکلات کی وجہ سے پاکستان سے آنے والے ڈاکٹروں کی تعداد کم ہو گئی تھی.
میں اپنے کانگریس مین کے پاس کیا, اس کو بتایا کہ دیکھو ہمارے جو فزیشنز ہیں ان کو یہاں پہ اب ویزا نہیں مل رہا ہے, اور جو رورل ایریاز تھے ویسٹ ورجینیا میں, اس میں خاصے پاکستانی ڈاکٹرز تھے جو کام کر رہے تھے. اس کو ایمفسائز کیا کہ اگر یہ لوگ بند آنا بند شروع کر دیں گے یا کم مقدار پڑ جائے گی تو آپ کی اپنی صحت یعنی آپ کے ہیلتھ سروسز پہ اس کا بہت اثر پڑے گا.
یوں اپنا کے ڈاکٹروں کا اپنی اپنی امریکی ریاستوں کے عوامی نمائندوں سے ملنے اور پاکستان سے آنے کے خواہش مند ڈاکٹرز کے لیے ایڈوکیسی کا سلسلہ شروع ہوا.
پھر اسی طرح ہر اپنا کے ممبر نے اپنے اپنے ایریا میں کانگریس مین کو ایجوکیٹ کیا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اور پھر ان سے یہی کہا کہ آپ جا کے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھیں اور جو ویزا آفیسرز ہیں اسلام آباد یا کراچی میں ان سے خط و کتابت کریں.
اپنا کی یہ مدد صرف ویزے کے مسائل تک محدود نہیں. اپنا ینگ فزیشنز کمیٹی امریکہ آنے کے خواہش مند نوجوان ڈاکٹروں کی فیس بک, ویبینارز اور ٹویٹر سپیسز کے ذریعے رہنمائی بھی کرتی ہے. غیر ملکی گریجویٹس کو امریکہ میں ریزیڈنسی کے حصول کے لیے لائسنسنگ کا امتحان اچھے نمبر سے پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ امریکہ میں کلینکل سسٹم کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے ساتھ آبزرورشپ کر پائیں تو اس سے ان کی اپلیکیشن مضبوط ہوتی ہے. تاہم آبزرورشپ ریزیڈنسی کے لیے لازمی شرط نہیں.
تو ابھی اس سال ہم نے تقریباً آئی تھنک 50 لوگوں کو آبزرورشپ ارینج کر کے دیے ہیں, جو زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے, وہ نمبر چھوٹا ہے, لیکن ہمارے اب پلان یہ ہے کہ ہم اس کو گریجولی انکریز کر سکیں.
یہ کمیٹی ریزیڈنسی کی اپلیکیشنز بھیجنے سے پہلے ہی کینڈیڈیٹس کی اپلیکیشنز کو ریویو کر کے انہیں فیڈ بیک بھی دیتی ہے. اب جبکہ پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے یو ایس ایم ایل ای امتحانات کی فیس 70 سے 80 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے. حالانکہ ڈاکٹر بصیر نے اپنا سے اس قسم کی مدد نہیں لی, لیکن اپنا کے بہت سے ممبرز اپنے پاکستانی میڈیکل کالجز کے گریجویٹس کی سود کے بغیر قرض کی شکل میں مالی مدد کرنے کے ساتھ موک انٹرویوز کے ذریعے تیاری بھی کراتے ہیں, اور یہ سب امریکہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز مفت کرتے ہیں. اگر ریزیڈنسی ملنے کے بعد ڈاکٹر بصیر کی طرح ویزے میں دیر ہو جائے تو امیگریشن وکیل کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس امریکی محکمہ خارجہ پر مقدمہ کر کے اپنا فیصلہ جلد کرا سکتے ہیں.
یہ میرے پاس ایک آپشن رہے گا, بٹ میرے پاس ڈیڈ لائن اتنی قریب ہے کہ میں اب سو بھی مشکل سے کر پاؤں ان کو.
ڈاکٹر بصیر خان, جنہیں امریکی ریاست جورجیا کے گریفن شہر میں 2 ماہ پہلے ٹریننگ شروع کرنا تھی, امید کرتے ہیں کہ ان کا ویزا وقت پر آ جائے گا اور وہ امریکہ میں میڈیسن پریکٹس کر پائیں گے, جہاں ڈاکٹرز صحت کی دیکھ بھال کے فیصلے ریسرچ اور سائنٹیفک ڈیٹا کی بنیاد پر کرتے ہیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک بڑا چیلنج جس کا پاکستانی ڈاکٹرز کو سامنا رہتا ہے وہ ان کے ویزا سے متعلق ہے. جس طرح سے ابھی اس حوالے سے پہلے اس رپورٹ میں بھی بتا رہی تھیں, فزیشنز کے لیے ویزا اٹارنی جین پیڈرسن کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 800 پاکستانی ڈاکٹرز کو امریکہ میں ریزیڈنسی کے لیے مخصوص ویزے یعنی J1 جاری کیے گئے. صبا شاہ خان نے جین پیڈرسن سے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ان کے ویزا پروسیس کے حوالے سے آنے والے چیلنجز پر بات کی.
امریکن کونسل جس کو آپ J1 ویزا کی درخواست دیتے ہیں وہ آپ کے کیس پر 1 یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتے. جو چیز وہ عام طور پر دیکھتے ہیں وہ آپ نہیں بلکہ ان کی کمپیوٹر اسکرین پر ہے, اور ان کی کمپیوٹر اسکرین پر آپ کی ویزا کی درخواست DS-160 ہوتی ہے. لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی, اپنی کامیابیاں اور کارناموں کے بارے میں جو چیزیں کونسل کو بتانا چاہتے ہیں وہ اس درخواست پر کہیں لکھی ہوں.
ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کی درخواست اچھی ہو, آپ کے سکور اچھے ہوں اور آپ کے پاس اچھا تجربہ ہو. ہم جانتے ہیں کہ ریزیڈنسی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے, لیکن ایک بار جب آپ میچ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پھر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی قابلیت ویزا آفیسر کے سامنے درست طور سے پیش کریں؟
آفیسر,
ایبسولیٹلی, اینڈ یو ہیو اباؤٹ 60 سیکنڈز ٹو ڈو اٹ. So how you look, how you present yourself.
بالکل, اور آپ کے پاس ایسا کرنے کے لیے تقریباً 60 سیکنڈز ہیں. تو آپ کیسے نظر آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں, یہ اہم ہے. ڈاکٹر کی طرح دکھائی دیں, ڈاکٹر کی طرح ایکٹ کریں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے اسکربس پہنیں, اور اگر وہ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں تو اپنی ہاسپٹل کی ID پہنیں. انٹرویو پر میڈیکل کی کوئی کتاب ساتھ لے آئیں. یہ آپ کے تاثر کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے. اگر آپ نے ایسے کام کیے ہیں جو امریکی پسند کرتے ہیں, جیسے کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہوں. لہٰذا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ طبی مشنز پر جا چکے ہیں, پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں دیگر میڈیکل مشنز کے ذریعے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں جو قدرتی آفات وغیرہ کا شکار ہوئے ہیں, تو اس سے آپ کا تاثر واقعی اچھا بنتا ہے. کسی بھی قسم کی کمیونٹی سروس کا حصہ ہونا اور ایک اچھا طالب علم ہونا ہمیشہ اچھا تاثر چھوڑتے ہیں.
Being a great student always helps make a good impression.
So once a student has been matched,
تو ایک میچ ہونے والے طالب علم کے پاس پہلے ہی میڈیکل ریزیڈنسی پروگرام کی جانب سے ہاں ہوتی ہے, کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیں گے؟
They'll grant you a visa.
نہیں, اس کا مطلب ہے کہ پروگرام نے آپ کو قبول کر لیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ای سی ایف ایم جی سرٹیفکیٹ ہے اور آپ اہل ہیں. یہ آپ کو ویزا ملنے کی ضمانت نہیں دیتا, یہ ویزے کی درخواست کے لیے شرط ہے. آپ کو کاؤنسل کو قائل کرنا ہوگا کہ آپ ویزے کے اہل ہیں اور یقین دلانا ہوگا کہ آپ امریکہ میں تربیت مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس لوٹیں گے.
Into Pakistan.
That is only in the case of J-1 visa, right?
کیا ایسا صرف J-1 ویزا کی صورت میں ہے؟ کیونکہ کچھ ڈاکٹروں کو H-1 ویزا بھی ملتا ہے. دونوں ویزوں میں کیا فرق ہے اور کن صورتوں میں آپ کو J-1 یا پھر H-1 ویزا دیا جاتا ہے؟
Like, how can you get an H-1 or J-1 visa?
یہ مکمل طور سے ریزیڈینسی پروگرام پر منحصر ہے جو آپ کو چنتا ہے کہ آیا وہ J-1 یا H-1 ویزا دیں گے. کچھ سال پہلے آنے والے میڈیکل ریزیڈینٹس میں سے تقریباً 50% H-1B ویزے پر آتے تھے اور باقی 50% J-1 پر. اب زیادہ تر J-1 پر ہی آتے ہیں. پروگرامز H-1B ویزا پر وقت نہیں لگانا چاہتے اور نہ ہی پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنے USMLE کے تینوں مراحل کو پاس کرنا ہوگا. USMLE کا تیسرا امتحان لینے کے لیے آپ کو امریکہ آنا پڑتا ہے, لہٰذا آپ کو یہاں آنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. اس کے لیے عام طور پر سیاحتی ویزا ہوتا ہے جو آپ کو J-1 ویزا سے پہلے ملتا ہے. H-1 کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریزیڈینسی ختم کرنے کے بعد جہاں چاہیں کام کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے 2 سال کی آبائی ملک لوٹنے کی شرط سے چھوٹ لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. لہٰذا آپ تربیت کے بعد J-1 کے مقابلے میں یہاں زیادہ آسانی سے ملازمت کر سکتے ہیں.
Have a requirement to waive your 2-year home residence requirement because you don't have one.
There is a need for physicians in the US.
امریکہ میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, پھر J-1 ویزا کیوں؟ جو لوگوں کو 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانے پر مجبور کرے اور سسٹم سے باہر جائیں اور پھر واپس آئیں, یہ تربیت یافتہ ڈاکٹرز ہیں اور ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. کیوں نہ صرف ہر ایک کو 1 ویزا دے کر یہاں کام کرنے دیں؟
Why not just give them H-1 visa and keep them?
Because the idea behind the program, which was the
کیونکہ اس پروگرام کے پیچھے جو کہ 1970 کی دہائی میں شروع کیا گیا ایک تبادلے کا پروگرام تھا, سوچ یہ تھی کہ ایک ثقافتی اور تربیتی تبادلہ ہو جس کے تحت ہم ڈاکٹرز کو تربیت دیں اور دوسرے دیگر پیشوں میں ماہرین کو بھی, اور انہیں ملک واپس بھیجا جائے تاکہ وہ ان صلاحیتوں کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں. وقت گزرنے کے ساتھ اس خیال کی شدت میں کمی آئی ہے, لیکن یہ اب بھی اس کی تہ میں ہے کہ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جتنا ہمیں آپ کی ضرورت ہے. سوائے اس کے کہ اب ایسا نہیں ہے, کیونکہ 2030 کی دہائی تک ہمارے ہاں 1 لاکھ ڈاکٹرز کی کمی ہو جائے گی, کہ پہلے ہی بہت کم ہے. ہمیں ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ہم تو چاہتے ہیں, اور ہمیں واقعی یہ ناگوار گزرتا ہے جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویزا حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے, تو ہم ایسا ویزا دیکھنا چاہیں گے جہاں وہ 2 سال کے لیے اپنے ملک لوٹنے کی شرط کو ختم کر دیں.
تو پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے امریکہ آنا, یہاں آ کر اپنے شعبے میں ہی کام کرنا کتنا اہم ہے, اور کیوں کئی بار USMLE ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے پاکستان کے خاصے سیٹلڈ ڈاکٹرز کے لیے بھی, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر فتح شہزاد سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فتح. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یہاں آ کر پریکٹس کرنا صرف بہتر پیسوں کے لیے ہے یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟
جی السلام علیکم. جب پاکستان سے ڈاکٹرز آتے ہیں تو ان کو اس ملک میں امریکہ میں ہاسپٹل میں بہتر ٹریننگ ہے, ایک سسٹم ہے جو کہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں. آپ اچھی ٹریننگ لیتے ہیں, اگر آپ یہاں کام کرنا چاہیں تو آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی. اگر آپ پاکستان سے یہاں سے باہر جا کے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کام کریں تو آپ کو کام کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں. جیسے آپ کینیڈا جانا چاہیں یا آپ سعودی عربیہ کسی اور مڈل ایسٹ کنٹری میں جائیں تو آپ کو اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے, اور پاکستان میں بھی جانا چاہیں تو آپ بہتر پیشنٹ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی ٹریننگ یہاں امریکہ میں اچھی ہوگی.
سو پروفیشنل گروتھ کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں؟
بالکل بالکل.
تو 2 طرح کے جو ڈاکٹرز یہاں آتے ہیں ان میں ہم جو آپشنز نارملی دیکھتے ہیں, ایک عارضی ویزے پہ آتے ہیں ابھی جو اوور آل ہم پروگرام میں اب تک ڈسکس کر رہے تھے, اور دوسرے وہ جو یہاں امتحانات کے بعد آ کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو پروسیس میں کتنا فرق ہے دونوں کے لیے؟
2 طرح کے ویزا ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے. جیسے مس پیٹرسن نے کہا کہ ایک H-1 جس میں آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کا ہاسپٹل اسپانسر کرتا ہے, اس میں آپ یہاں ٹریننگ کرنے کے بعد یا فیلوشپ کرنے کے بعد آپ یہیں پہ جاب کر سکتے ہیں. دوسری سچویشن میں جو J-1 ویزا ہوتا ہے उसमें भी अब आपको यहाँ जॉब करने की फैसिलिटी है, उसके लिए आपको सेपरेट वेवर अप्लाई करना पड़ता है या अपने मुल्क वापस जाएं दो साल रहें फिर आप H1 लेके अब यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन 99% डॉक्टर्स यहीं पे वेवर ले लेते हैं चूँकि उनको अंडर सर्व एरिया में काम करने के लिए उनको वेवर गवर्नमेंट दे देती है और उनकी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज उतनी होती हैं जितनी H1 वाले डॉक्टर्स की होती हैं।
तो कितने डॉक्टर्स हैं अंदाजन अभी, जिस तरह से जो नंबर्स हमने अब तक प्रोग्राम में प्रेजेंट किए ये तो पिछले कुछ अरसे के नंबर्स हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान से एक ट्रेंड रहा है 70s 80s से अगर हम देखें ऑनवर्ड्स, और जिस तरह से अपना ने भी काम उस पर किया बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे आके सेटल हुए, अपना किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है और कोई गवर्नमेंट एफिलिएशन है किसी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से या आप फेडरल गवर्नमेंट से इस हवाले से बात करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें?
जी बिल्कुल, हमारे इस वक्त रफ एस्टिमेट है तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अब इसमें जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो हर साल उनको पहले ऑब्जर्वरशिप के लिए आना पड़ता है या स्टेप 3 के लिए, उसके लिए अपना और अपने हर कॉलेज के लोगों ने जैसे किंग एडवर्ड की कैमकाना है, अलामा इकबाल की एमकाना है, डाओ वालों की डोगाना है, सारी तंजीमें अपने स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनके वीज़ा में हेल्प करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनको लोन्स देते हैं और ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि इस वक्त 60-70 लाख रुपए खर्चा आता है रेजिडेंसी लेने तक। तो जितनी डॉक्टर्स की तंजीमें यहाँ अपने ग्रेजुएट्स की हेल्प कर सकती वो करती हैं, उनको वीज़े एप्लीकेशन प्रिपेयर कराती हैं, आई माई सेल्फ उनको वीज़े इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, उनकी एप्लीकेशन रिव्यू करता हूँ ताकि वो गलती ना करें, उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो उनको रिहाइश के लिए जो इंतज़ाम हम कर सकते हैं वो करते हैं, उसके बाद रेजिडेंसी इंटरव्यू के लिए हम उनकी CV रिव्यू करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं, उनके मॉक इंटरव्यू कराते हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स को रेजिडेंसी मिल सके। जब रेजिडेंसी मिल जाती है उसके बाद जब वो J1 वाले ग्रेजुएट कर लेते हैं तो फिर उनको जॉब ढूंढने में और वेवर लेने में भी हेल्प करते हैं।
लोशब एक चीज़ लास्ट पे, पाकिस्तान से अगर हम, एक पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है और मेडिसिन की जो भी तालीम पाकिस्तान में लेता है खासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ एक अच्छा खासा एक्सपेंस होता है उस पर। गुज़िश्ता साल हमने देखा तकरीबन 1 लाख इंतहाई पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, इनमें हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स के जाने का भी अंदाज़ा लगाया जाता है, तो क्या मुल्क में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी इसके बाद, या जिस तरह से कुछ हल्के कहते हैं कि आप सिर्फ ज़र मुबादला पर फोकस करें देखेंगे डॉलर्स कितने पाकिस्तान आ रहे हैं, आपका क्या व्यू है?
माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त 120 मेडिकल कॉलेजेस और 20 से ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस हैं और हर साल उसमें अच्छी खासी तादाद डॉक्टर्स की ग्रेजुएट करती है, और इसके अलावा चाइना से भी पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान वापस आते हैं और रशिया स्टेट से भी ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टरों की ज़रूरत है लेकिन छोटे शहरों में, और आमतौर पर डॉक्टर्स छोटे शहरों में जाना पसंद नहीं करते, तो अगर तादाद के लिहाज से आबादी के लिहाज से देखा जाए तो एक तरक्की पज़ीर मुल्क जैसे पाकिस्तान है तो डॉक्टर्स काफ़ी हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर जा सकते हैं और पाकिस्तान ज़र मुबादला भेज सकते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छी ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आके अपनी पॉपुलेशन अपनी कम्यूनिटी की सर्विस कर सकते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फतेह आपका, आप इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो बाहर आना चाह रहे हैं खासतौर पे अमेरिका जो आना चाह रहे हैं उनके लिए प्रोसेस क्या है और किस तरह से यहाँ पे उन जिन कॉलेजेस से उन्होंने ग्रेजुएट किया है वो कॉलेजेस और उनके एलुमनाई किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
د تعلیم لپاره تر نامعلومی موده صبر. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بولی او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې صبر وکړي. طالبان وایي چې شرایط اوس هم برابر نه دي. د پاکستان او چین په سرحد کې ناکراری. گلگت کې د څو ورځو راپدې خوا مظاهره روانې دي. د پاکستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او سیمې ته پوځیان لیږلي دي. او په کابل او ولایتونو کې د کمرو لګول. طالبان وایي چې د کابل په شمولي په ولایتونو کې تر 2500 پورې امنیتي کمرې لګولې دي. یو شمېر خلک ترې راضي خو ځینې نور بیا د اقدام د خلکو څارل او سپکاوی بولي.
السلام علیکم مخمو په خیر. نن سه شنبه د سپتمبر د میاشتې 15 منټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په سټلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان لپلاوی سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په دې اړه د صبر وشي. حقانی زیاته کړې چې د غستون زبه شرایط ته پکتو هواره شي. بلخو د میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو پر ضد د جرمني په کولن ښار کې نن د 15 ورځې لپاره د یو شمېر افغانو میرمنو اعتراض دوام درلود.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیان مفتی عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی د سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې تعلیم د ښځو او نارینه و یو شان حق بللی او زیاته کړې ده چې عصري علوم د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره لار هواروي. ښاغلی قانی زیاته کړې سراج الدین حقانی له دغه پلاوی سره په لیدنه کې ویلي چې د میرمنو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او د هر مشروع مشکل د هواري لپاره به هڅو ته دوام ورکړي. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو تر اوسه نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ غوښتنو ته غوږ نیولی دی.
اسلامي هیوادونه فکر کوم چې هغوی هم چندانې ډېر په علاقمندۍ سره دا خبره نه کوي که نه که هغوی هم علاقمندي درلودې او دغه توان او تاثیرات درلودې نو په ډېر جدیت سره به طالبانو نه تقاضا کړی وي چې د نجونو لپاره د درس زمینه مساعده کړي.
طالبانو د واک لبیا تر لاسه کېدو وروسته او له اسلام څخه د خپل برداشت لمخې پر افغان میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدامات جنسیتي اپارتاید بللی. د طالبانو د قیداتو له امله ګڼ شمېر میرمنې اړې شوې چې خپل هیواد پرېږدي. دا هغه 15 میرمنې دي چې د طالبانو د غوښونو له امله وطن پریښی وو او د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسېدې.
هر هغه پرمختګ چې موږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې کړی وو په یوه شپه د اګست په 14 ختم شو. ما په حکومت کې کار کاوه، زه په وزارت کې سلاکار وم او طالبانو وګواښلم. هغوی زما ژوند وګواښه. بنان زاړه شوم چې افغانستان وتښتم او پاکستان ته لاړ شم.
خو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د افغان میرمنو اعتراضونه دوام لري. د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو وی وړي ډلې د 15 ورځې لپاره پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې د خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی.
نمیتونیم که سکوت بکنیم در مقابل این همه ستمی که در مقابل زنای افغانستان تنها و جرم جنسیتشان توسط این گروه انجام داده میشن و از این که تاثیرگذار خواهد بود یا نبود، ولی ما هر آنچه که از توان زن افغانستان بیاید در مقابل ازی وحشت و ظلم دریغ نمیکنیم.
امروز تقریبا روز پنجم از اعتصاب ماست، چون ما به عنوان یک زن که مدت یک سال یا بیشتر از یک سال میشه در آلمان هستم، ولی در این مدت تا یک لحظه افغانستان از یادم نمیره. همچنان خانمایی که در وضعیت بسیار دشوار قرار دادن.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات یو سیستماتیک تبعیض بللی او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي که نړیوال مشروعیت غواړي نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دمدې خبر په دوام. د هلکانو د کانکور ازموینې پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په دې ازموینه کې نجونو برخه نه لرله. د همدې مطلب لپاره د بحث په خاطر مو د پوهنې وزارت پخوانی معین ډاکټر ابراهیم شینوار را بلل ده. شینوار صاحب سلامونه، جوړ په خیر. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله. دوه کال تیر شول د نجونو د تعلیم ستونزه هواره نشوه. د بایدن په خبره د القاعده سره د مبارزې زمينه برابرېږي، د قانونو قراردادونه کیږي، د پاوز د جوړولو لپاره پیسې بیل کیږي، اما د نجونو تعلیم چې یو ډیره مهمه برخه ده د یو وخت د تر رسیدګي نه کیږي. لاملونه څه دي تاسو په نظر؟
تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام ډیر مننه. فکر کوم دا یو ضرورت دی چې شک نشته چې دا بنیادی او اساسي ضرورت دی، خو داس خارج چې دی اوسنۍ ادارې ته دا یو اولویت او لومړیتوب نه دی. لکه تاسو چې ویل چې نور کارونه ته توجه شروع کړې ده، امنیت او اوس جوړولو نړۍ سره اړیکو کې او خپل تعهدات پلي کولو کې، نو ډېر سوالونه پیدا کېږي. شاید دوی دینی برداشت ته اصل دی، آیا دوی وسایل او منابع نه لري چې د ولایت په خاطر موجودی منابع نظامی او اقتصادي برخو ته بیل کړي دي؟ هلکانو باید نه وي، د دواړو باید په یو اندازه وي. کلتوري ستونزه ده چې هغه په حقیقت کې نشته، ځکه په تېرو شلو کلونو کې خو موږ ولیدل چې تر ډېر تر ټولو لرې سیمو کې خلکو خپلې لورګانې مکتب ته لېږلې او په ډېر حیا او پرده کې درس ویلو. یا دوی کوم سیاسي اجنډا لري په دې کوم امتیاز غواړي، یا د بل چا فشار پې دې
سمسره هم دغه مسله. شینوار صاحب، اوس ګوره ک کلتوري ستونزه دی وی، خو په هغه سیمو کې چې کلتوري ستونزه نشته هلته خو باید خونځي پرانستی وي. صحیح، بل خبره چې دی کوي هغه د نصاب مسله ده. جناب شینوار صاحب، دغه پوښتنه تکمیلوم بیا تاسو فرصت لري. دوه مسله د نصاب خبره ده. تاسو د پوهنې په وزارت کې اوس په نظر په دغه نصاب کې څه ستونزه ده؟
دا نصاب خو ډېر بهترین منګه جوړ خو شوار زم په کار کوم. دا اوس هم سهار ما نور ټول ځایران پات چې موږ سم ډېر کار کړو.
bale
لوبړی نه تر دولسم ټولګي ټول مفردات لیکل شوی، کرکونه فریم جوړ شوی دی، دا ول هم لري کتابونه لیکل شوی. دا پات سیمفونی کتابونه موږ لیکل خو څه مشکلات رااله. جمهوریت هم اخر کلو کدو اراده و کې په یو کال کې دا ټول نوې نصاب جوړیږي. په خوانه نصاب هم ډېر صحیح دی، هم ملي دی، اسلامي دی. یوازې شمیر د کتابونو لګ ډېر لګ مغلق، مګر موږ بهترین آسان کړی دی. دوی د نصاب ستونزه نه لري، کوم کلتوري ستونزه نشته. نصاب زه د دیني او زه د ملي او زه د افغاني نه دی. فکر کوم سیاسي اجنډا لري یا کوم تعبیر غلط دی، ځکه د الله خان دوی د ترخه زده د سردار داوود د صدارت وخت کې دوی یو بغاوت کړو. دوی تیر دوره کې مکتبونه د جنکو لپاره خلاص نه شو. وسم دوه کال ډیر وګدم مده ده، دا بهانه ده.
ډیر اوګدم ده او ک د غستونځنی نو سوج د اعلانو کې چې دوی د جنو له تعلیم سره مخالفت لري، او ک بیا وایي چې مخالفت نه لري، نو باید پرتی ستونځي ک موجود وي هغه د لاري نه لري کې. خیر، پر صورت رازو د کانکور ازموینه ته طالبانو پرونول چې په دې ازموینه کې ټول ګډونوال ټول برخوال بریلی شي وي. خیر، د کانکور د ازموینه په تاریخ کې اول ځل چې یو لکه زیات خلک کې برخه اخلي او بیا ټول پکې کامیابیږي. آیا دونه ظرفیت په پانتونونو کې شته که د نجونو څوکۍ ملکانو ته بیلې کړې دي؟
او دا ماته د هرانتیا وړو چې ټول څنګه کامیاب شي، ځکه کانکور خو یو فلټر دی. دا فلټر نه به اهل تیریږي او کوم چې کمزور یا به نه تیریږي. او بل دا چې ټوله دنیا کې ټول فارغان به پانتون ته لاړ نه شي، زیاترین تخنیکي مسلکي زده کړو ته لاړ شي، ځکه هیواد ټول متخصصین ته ضرورت نه لري. زیاترین ضرورت فنی او مسلکي کارګران او فنی او مسلکي کارکونکو ته ده. نو دا هم د دوی غلطه پالیسی ده او ناخبری ده. او ظرفیت ته پونتون فکر کوم 55000 او هم د افغانستان د ضرورت نه ډیرو. په سلګونو او زرګونو فارغان به موږ ته راتلل چې د معلم په توګه موږ مقرر کړو، موږ د معلمۍ بستونه ورته نه لرو. نو اوس چې موږ مسترانو انجنیران ډیرو، به ورته کار زمينه درو په داسې حال کې چې متوسط کارګر ته او لمړني خوندزي خوون کې تزورات ډېر دي. نو دلته اولویت بندي په کار ده، او دا ډېره بنیادی مسله ده چې وروسته به ستونزې جوړي، دا د ګټ فزیا تاوان کوي. نو فکر کوم چې دوی په دې کې اشتباه کړی ده چې ټول فارغان پنتر لاړ شي، ټول کارنر شي.
شینوار صاحب، راځئ چې دا بحث جنبندي کوم. متاسفانه وخت کم ده. تاسو سره هم لکه ما غونډې پوښتنې موجوده دي چې تاسو مرته جواب نه لرئ، او دغه مسله هم لاین هاله پاتې ده. تاسو په نظر څه باید وشي؟ تاسو وړاندیزونه مشخص دي دغه ستونزه څنګه هواریدای شي ډیر ژر؟
او د دې خو یو بدیل دا دی لکه دا خوند چې حساب کړی بل بدیل هم د ستاسو د میډیا د کوم فعالیت چې دا دوام وکړي درېم ټول باسواد افغانان او بېسواد او قومي مشران او ولسي مشران او سپینګیري او علما په موجود حکومت فشار راوړي معقول فشار سولیز فشار مدني فشار سولیزې مظاهرې وکړي لیکنې وکړي ملاقاتونه ورسره وکړي جرګې ورپسې ورولي په خپلو کلو او سیمو کې غټې جرګې وکړي غټې مظاهرې وکړي غټې غونډې وکړي غټې سبونه وکړي او نړۍ مرسته غواړي اسلامي پوهنتونونه اسلامي د فتوا مرکزونه د اسلامي هوادونو له مشرانو څخه همداسې نړیوالو ارګانونو نه ملګرو ملتونونه لوی هوادونونه د امریکا متحده ایالاتونه چې تاسو کوم قرارداد کړی دی په هغه کې خطبا تاسو ورته ویلو چې د خلکو بشري حقوق او د دې نورو خلکو حقوق به ورکوئ تاسو ولې عاده د قرارداد دوه مادې عملي کړي دوه عملي نه کړي نو په دې حساب مختلف لارې دي چې ملي بین المللي مراجع او ټول افغانان په مختلف قشرونو مختلفو ډلو کې باید خپل رول ادا کړي او په دې وروستیو څو میاشتو کې د نجونو د زده کړو لپاره یو ډېر منظم او سیستماتیک کمپاین شروع شوی چې دغه ټولې ستراتیژیګانې په کار اچوي. زه د ستاسو د رادیو له لارې او تلویزیون له لارې نه کولو هېوادوال نه غوښتنه کوم چې په بهر کې په داخل کې دغه کمپاین سره یو شي او خپل سهم که څومره ممکن وي تر څو چې دا ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت پوهنې مرستيال جناب ابراهيم شنوار صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې خپل شننه مو سره شریک کړه.
خوشاله
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکي وایي چې په سپتمبر میاشت کې به 2 میلیونه نور لږ سره مخ خلک ل خپل مرستو کم کړي چې لدې سره به سکهال 10 میلیونه اړمن وګړي د خوړو نړیوال پروګرام ل مرستو به برخې شي. د افغانستان سره د مرستو کمښت په دغه واد کې اړمن کسان ل جوړې ناهلي او اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بسپنې لکه مخ سره مخ دي او ارشیوی چې په دې میاشت کې 2 میلیونه نور اړ خلک خپل مرستو کم کړي. د دغه ادارې په وینا په دې سره به سکل مرستو د بی برخو کسانو شمیر 10 میلیونه ته ورسیږي.
د خوراکي توکو په مرستو کې دغه کمک په دې معنا ده چې 1.4 میلیونه نوې مایندې او د هغوی ماشومان به عمل نور ونه کولای شي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه ځانګړي خواړه ترلاسه کړي. د WFP انګیرنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د تغذیې په مرکزونو کې د ماشومانو بستر کېدو کې چټک زیاتوالی راشي.
لافرانسان سره د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو کمښت په دغه هیواد کې اړمنې کورنۍ له ژورې ناهیلۍ او اندېښنو سره مخ کړي.
دغه په طرف کې حکومت یو پیسې مزدور نه غوړي، د 70 مزدور په نغد او 70 مزدور په خو چې نو پیسې خو باید تفاهم وکړي کنه لګا. دغه په دغه په حکومت وقایع مګر دا ټول د سمنه د لګا په خلاصو کې د حکومت مګر کومه شي حساب تاسو هیڅ څه نه لرئ، په تاسو سره هیڅ څه خبر نه درم د تاسو هیڅ. په تو مونږ زره سره هیڅ څه تاسو باندې کار ته زره ایستو. تاسو راو شئ مېز. انده مو خاص، انده ولرل شو.
د بسن اور کوونکو هیوادونو له خوا د افغانستان سره د مرستو کمښت په داسې حال کې را برسره کیږي چې په دغه هیواد کې ژمی را روان دی او لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسول یو بل ننګونه ده.
هو همداسې ده، په موږ ژمی را روان دی او په افغانستان کې دا تر ټولو سخته برخه ده. په ژمی کې له دومره لږو منابعو او کمې بسپنې سره هلته مرستې زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
دا خبر پانه په داسې حال کې خبريږي چې څومره د وروسته د ملګرو ملتونو کلنې اته او یې مغونډه تر سره کیږي او په دې غونډه کې به د لوګي سربېره پر نورو کلیلي ننګونو هم بحث وشي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رازو د کابل او د زینو ولایتونو امنیت ته طالبان وایي چې په کابل او ولایتونو کې لک تر لګه 12000 امنیتي کمرې لګولې دي. عام خاریان چې د امنیتي پیښو، غلاو او اختطافونو څخه سر ټکوي د یادو کمرو نصبولو ته خوښ دي، خو شنون کې وایي که د کمرو موخه د خلکو څارل وي دا د ولس سپکاوی ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې تر 12000 زیات مخفي او امنیتي کیمرې لګولې دي. که څه هم طالبان وخت پر سي دوسر د افغانستان امنیت له چیرو څلبيشت کال را پدې خو به ساري غني، خو بل خو بیا په دومره لوړ کې دا د امنیتي کیمرو د نصب دلیل د امنیتي او جنايي ستونزو کابو کول یادوي. امنیتي کیمرې د لوړ مصرف ترڅنګ تخنیکی او فني کارمندانو ته هم اړتیا لري. طالب چارواکي وایي چې د کیمرو مصارف د کورنیو چارو وزارت له بودیجې څخه دي.
او پدغه امنیتی برخو کې زمونږ د امنیتی ستراتیژي یو برخه ده چې پټرول هیواد کې خاصتا پلازمینه کابل کې په مهم نقاطو کې مزدهم نقاطو کې د امنیتی سروې د لهازه کوم نقاط ډیر مهم وو اغل ته د امنیتی کمرې د امنیتی پوخخت لپاره نصب شي چې لله الحمد کورنی چار وزارت روسه توانیدل چې 25000 امنیتی کمرې پټرول کابل کې نصب کی دا اکثر کابل کې دي ځین نور مهم ولایتو کې هم شته دي دا بودیجه چې موږ آینده د پارچ کم ترتیب لرو دا صرف د اسلامي امارات بودیجه باندې د پارت تسویبه کورنی چار وزارت او په خاط چې کم 25000 د کې د خلکو هم رسه هم موږ سره وو
په کابل کې د امنیت پیرشترڅنګ د غلاوي اختطاف ستونزو هم د دې شهر اوسیدونکو لپاره خوا په ډار کې اچولې هم دا دلیل دی چې د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د یادو کیمرون نصب ته خوشبین دي
والا الحمدلله کابری خو خدي د امنیتی قانون اسلامي امارات تا کابری په دې خاطر موږ تاسو لپاره لګولې چې موږ تاسو په امر کې اوسې دا دولت خو موږ اندغه لپاره ده چې موږ ته خدمت وکي عوامو ته خدمت وکي دا عوامو ته یو خدمت ده
خو بل خو ځنی امنیتی کارپوهان وایي چې کده کیمرو لګول د امنیت د شوالي په مخه وي شه خبره ده خو کده یادو کیمرو هدف د سیاسي او فکری مخالفینو په نشه کول او د مدني فعالیتونو مخه ډب کول وي بیا د بشري حقوقو ته پښو لاندې کول دي
د صورتي کیمره ها به هدف اهداف دیګری چون نوای پوشش مردان و زنان یا تعقیب مخالفان فکری نصب شود در او صورت رقت یک نو بی‌حرمتی به زندگی عادی مردم است نباید حکومت های کار انجام بدن اما در صورتی که به خاطر اهداف امنیتی به خاطر نظارت بر عمل کرد و عبور مرور افراد که مشکوک است به اعمال تروریستی و اعمال جنایی یک کار نیک است
طالبانو په داسې حال کې په کابل شهر کې امنیتی کیمرې لګولې دي چې په افغانستان کې پر مدني فعالیتونو لاریونونو او ژغ پورته کولو تر ډیره بندیزونه دي د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم د طالبانو له لوري د یادو کیمرو نصب په افغانستان کې د وګړو په ځانګړي ډول میرمنو له بشري حقوقو سرغړونه غړلې ده شمساریان امریکا ژغ
بیا مخره غلاس تاسو د امریکا غاک آشنا ټلویزیون خبرونه اورئ روزو نړیوالو او سیمایزو مسایلو ته ګلګت بلدستان د پاکستان تر واکلاندې سیمه ده چې د چین او هند سره سرحد لري په دغه سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د شیا او سنی مسلمانانو لخوا د یو بل په ضد لاریونونه پیل شوي دي چې د پاکستان حکومت یې دې ته اړ کړی چې سیمې ته پوځیان ولیږي او بیړنی حالات اعلان کړي دا چې په ګلګت کې لاریونونه او اعتصاب ولې پیل شوي دي نظرانې یوسفزی ورته کتنه کړي
شیا او سنی دینی عالمانو د هغې نرسته په یو بل مذهب ته د سپکاوی تورونه لګول پیل کړل چې په پاکستان کې صحابه کرام ته د سپکاوی د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب شو دغه لایحه د پاکستان په پارلمان کې د اگست په لومړۍ کې وړاندې شو وه په دغه لایحه شیا عالم آغا باقر حسینی خپل ناخوښي څرګند کړ چې لکبلې سنی دینی عالمانو د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه د هغه په ضد په چلاس د امیر او ګلګت کې مظاهره وکړه او په هغه د مذهب د سپکاوي قضیه ثبت کړه تر هغه وروسته شیاګانو پسکردو او نورو سیمو کې سخت مظاهره پیل کړې دي چې لا تر اوسه دوام لري
ټول اسکردو بلستان دا وخت دلته راوتلی دي او احتجاج کوي کوم قانون چې سنا منزور کړی دی مونږ پر هغه ځنې اعتراضونه لرو دغه قانون نه په استفاده زموږ دینی عالمانو ته سپکاوی شوی دی کچیرته د دې قانون په اړه مونږ مطمئن کړای شو نو په ګلګت کې او په پاکستان کې به امن راشي او کدا څه ونه شو نو وضعیت بل نور خراب شي
په مظاهرو کې کډون کول کې خبرداري ورکوي چې هغه به تر هغه مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو غوښتنه ونه منل شي
دلته د دوانیم لا کو نه زیات خلک احتجاجي غونډه تراغلي دي مونږ په ملک اساسي قانون ضد دیو قانون تصویب په ضد دلته راغون شو یو مونږ شیا مذهب ته د سپکاوی په اړه سخت اندېښمن یو
خود پاکستان د اطلاعات او موقتی وزیر مرتضی سولنګي په خپل ټوټر لیکلي چې د ګلګت په اړه درو خبرو نخبريږي
د غلطو ټولنیزو رسنیو داستانونو او جعلي خبرونو په منځ کې راځي چې رښتیا ووینو. په ګلګت بلتستان کې امن او ثبات دی، ښوونځي بازارونه او سړکونه خلاص دي، حالت عادي دی، سولیز لاریونونه کله ناکله د ځینو مذهبي او فرقیزو اندېښنو په غبرګون کې ترسره کیږي، خو د قانون او نظم وضعیت آرام دی. پاوز نه دی راستول شوی او د پاکستان پاوز په راتلونکي اونۍ کې د حضرت امام حسین د څلوېښتمې په څېر پیښو کې د ټولنې ساتنې لپاره تیار دی.
ګلګت د تیرو څو لسیزو راهیسې فرقهیي تاوتریخوالی تجربه کوي. په وروستیو مظاهرو کې ځینو مظاهره کوونکو د پاکستان سره د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی. ځایي کارپوهان وایي چې پاکستان کوشش کوي چې پوز دغې سیمې ته په یو بهانه ولیکي.
لوگوں کے اندر ایک بہت جو ہے وہ شدید غم و غصہ ہے.
لخل کو غم غصہ دلسیز رائے سے دا خدا خلق وختنه کوي چې هغه پوجیان چې څو کلن نه دلته ځای په ځای شوی دی، په کار د هغوی د دې ځای نه لری کړای شي او ځای خلق دلته وټاکل شي. خلق د امنیتی عسکرو د راتګ سخت خلاف دی او غواړي چې دوی د بیرته لری کړای شي.
چې په ګلګت کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ تشنج زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او برتانی اعلانې خبرې کړې او د خپل وګړو یو غوښتل چې پاکستان ته د سفر کولو ډډه وکړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، هر کال زرګونه شیعه مسلمانان د عراق په کربلا ښار کې د اربعین مراسمو لپاره راټولېږي. د عراق سربیره زیارت کوونکي د ایران او خلیج هیوادونو څخه کربلا ته راځي. ځینې خلک په خو مزل کوي. اربعین د اسلام د پیغمبر د مسیح د شهادت څلوېښتمې ته وایي چې په افغانستان کې هم لمانځل کېده. رضاکارانو کربلا ته په وتلو لارو کې خیمې لګولې دي څو خلکو ته وړیا خواړه او نوشابې ورکړي. د نایجیریا لومړي وزیر ویلي چې تمه لري فرانسوي پوځیان هر څه ژر چې کېږي د دغه هېواد نه د وتلو بهیر پیل کړي. علي مهماني دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت مخکې د هغه تړون سره مخالفت کړی چې لمخې په نایجیریا کې د فرانسوي پوځیانو حضور ته اجازه نه ورکول کیږي. د نایجیریا لومړی وزیر په دې باور دی چې فرانسوي پوځیان په غیر قانوني موقعیت کې قرار لري. د جولای په میاشت کې تر کودتا وروسته په نایجیریا کې د فرانسوي پوځیانو د شتون په اړه مخالفتونه زیات شوي دي. اړیکې تیر ورځ لا پسې ترینګلې شوې کله چې د فرانسې سفیر د نایجیریا نه د وتلو امر ونه مانه. اټکل کیږي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي او د غیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سفر به د پیونګیانګ او روسیې ترمنځ د همکارۍ او ژورتیا روښانه کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو کې له امریکا سره مقابله لري. وړاندوینې دا دي چې کیم به روسیې ته د وسلو د ورکولو ژمنه وکړي. د شنونکو په باور په مقابل کې به شمالي کوریا د روسیې نه د خوړو او انرژۍ د انتقال او پلاوزین ملاتړ غوښتنه وکړي. د افریقا د اقلیم لمړی سرمشریزه د دوشنبه په ورځ په کینیا کې پیل شو. د حکومتونو او نړیوالو سازمانونو مشان په افریقا کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د پیوړي غاک او نورو مالی مرستو غوښتنه کوي.
مشران، ډیپلوماټان او نړیوال استازي د کینیا په نیروبی کې د افریقا د اقلیم سرمشریزه لپاره راټول شوي دي. دا غونډه د نړیوالې تودوخی او په اقلیم کې د بدلون له امله په ویجاړونکو اغیزو خبري کوي. د دې سرمشریزي هدف د وچکالۍ او سیلابونو له امله د رامنځته شوي ننګونو سره مبارزه کول دي چې ملیونونه افریقانیانې بې وسله، ناروغه او وږي کړي دي. د کینیا ولسمشر ویلیام روټو لا ګډونوالو وغوښتل چې لستونزو څخه حل ته توجه واړوي.
وخت راغلی دی چې موږ له بلې خوا وګرځو او ورته وګورو ډېر فرصتونه هم شتون لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ په مالی جوړښتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
افریقا د کاربون د نړیوال اخراج یوازې 4% جوړوي، مګر دا د اقلیم د بدلون ځینې ناوړه اغیزې سره مخ دي. نن مالا نړۍ څخه وغوښتل چې د اقلیم د بدلون د بدو اغیزو د مخنیوي لپاره د اقلیم اقدامات ګړندي کړي، نړیوال ژمنې وساتي او د نوې انرژۍ لور ته تګ لپاره افریقا سره مرسته وکړي.
د ختیځي افریقا هیوادونه په وروستو کلونو کې سخت وچکالۍ سره لاسو ګریبان دي چې د ملګرو ملتونو د ادارو په وینا لا 40 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افریقا د وېشي ژو د بنسټ مرسیال فریډریک کوامبای چې افریقا خپلې طبي سرچینې په خبرو اترو کې د یوې معاملې په توګه کارولی شي.
زموږ حیاتي تنوع د نړۍ د حیاتي تنوع د شتمنۍ درېیمه برخه ده. دلته کاربون دودیږي چې مونږ باید پرې تمرکز وکړو. مونږ د دې نه باید د خبرو اترو لپاره هم کار واخلو چې نړۍ باید مونږ ته د سرچینو د ساتنې لپاره څه راکوي.
کانفرنس با د چرشنبی په ورځ پای ته ورسیږي او افریقی مشران به د دې غونډې د پایلو او ریپورټونو وروسته جوړ شوی بیان په متحده عرب اماراتو کې د 2023 کال د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې وړاندې کوي. یاد کانفرنس د کاپ اته ویش په نوم پیژندل کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا مخراغ لاست په ایران کې د عدالت څخه د ملاتړ په خاطر د وژل شویو او مبارزه کوونکو خوځو ته د پیرزوینو د وړاندې کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ماریلند ایالت په راکویل سیمه کې یو هنري نندارتون جوړ شوی و. نور جزئیات په ریپورت کې.
واشنگتن د څرمه په دغه نندارتون کې له فرش څخه د لاسونو یو لړۍ راپورته کیږي. دوی خاموش او غلي دي. دغه هر یو لاس په ایران کې د 22 کلنې کورده انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د عدالت غوښتنې لپاره د هغو سلګونو قربانیانو څخه د یو قرباني نمائندګي کوي چې په دغه احتجاجونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. 22 کلنه مهسا امینی وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د پولیسو لخوا په بند کې مړه شوه، نوموړی په ښکاره په ایران کې د رژیم لخوا پر وختانو او جامو د لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وکړه. د نوموړي مړینې په ټول ایران کې خلک لاریونونو ته واڅول. په دغه خلکو کې یو وای هم کینیایي هنرمند ده.
یوازې د تاوتریخوالي لیدل چې سړی خزي کوشنیان پکې وجل کېدل او په زرګونو نور پکې نیول کېدل د ډیرو خلکو لپاره زړه بوګرون کیو.
د هنرمند کار مظاهره کوونکو د چا د خزو د ژوند او ازادۍ احتجاجونه چې د ایران په لارو براومدارنګ د نړۍ په زنو برخو کې په یو قوي تحریک واوختلته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کوي.
زړوم چې لدې عمل چې د زموږ د وخت د خزو د حکومت ته ټول ستر او ته ټول مهم تحریک ته خبري وکړم. د دې تحریک په اړه هغه مرچ په کار دی، هغه مر خبري نه دی شوی.
د خځې ژوند او ازادۍ کلمه په کڑکیو کې په تکراری ډول وخوتل شو او د خځو وښتان په سمبولیک توګه پر دیوالونو راځوړل شو.
د احتجاجونو لپاره دوه سمدستي وروسته خځې کوڅو ته راوتلې. دوی نه یوازې د مهسا په وجل کېدو بلکې د خلکو لخوا د مظاهرینو سره د چلن په اړه غوسه و. د دې عمل خځو د خپلو وښتانو په خراولو د احتجاج پیل کړ. د هغه څو چې د خلکو پام ځان ته راوړل او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ایران د خځو سره هم غږې خولو لپاره خځو خپل وښتان خرول پیل کړل. لدې عمل ما غوښتل چې د ایراني خځو وښتانو ته اشاره وکړم. هغه څه چې زما په میزان تر واړولو هغه دلته په دیوالونو په هر ځای کې د وښتانو موجودیت و. دا ځکه چې د ایراني خځو په مبارزه او ازادۍ کې وښتان مهم رول لري. په دغه مبارزه کې لاسونه هم ډیر ارزښت لري. دغه په وینو ککړ لاسونه د هغه خځو چې په ایران کې خپل حقوق غواړي د هغوی ویني خای.
I think now more than ever
زه فکر کوم د بل هر وخت په پرتله مونږ اړ یو چې یقینا هر ځای کې د خزو د حق لپاره باید غږ پورته کړو.
هنرمند کیانا وایي چې په احتجاجونو کې د وژل شویو هر یو قرباني کو کوچنی وی کنارینه او که خزینه لپاره یو لاس جوړ شي. رڼا تورانی غرزنګ د امریکا غک واشنگتن.
پا پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سوشې بیرسته د ری خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلام، مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما بیننده محترم. بخش دری برنامه ساعت ها لذت دیگه آغاز میشه. تعاملات در قبال تحسن و اعتصاب غذایی فالین حقوق زن در کلون در تحلیل های برنامه ساعت گنجانیده شده. همچنان نشست آسیان و اظهارات سرپرست صدر اعظم حکومت موقت البته پاکستان با ما باشید. برنامه تا لحظات دیگه آغاز.